کاغذ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا.
افغانستان حکومت طالبان سره مخامخ د خبرو هرکلای کړی دی. روسیه د امنیت شورا هغه مسوده ویټو کړ چې په 1915 میلادي کال کې په بوسنیا کې د سربانو په لاس د زرهاو مسلمانانو د قتل عام غندنه پکې شوې وه. او امریکایي او ایرانی مرکچیانو نن د چهارشنبه پر ورځ د ایران د اتمی پروګرام په باب په وینا کې تفصیلي مذاکرات وکړل. السلام علیکم درنو دونکو، د دې خبرونه په وړاندې کول سره یو سات تاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې به د خبرونو ترڅنګ ریپورتونه او همدارنګ د آشنایو ادبي تیری پروګرام هم واوري، خو پروګرام په ثبت شوی بڼه اوري. تاسو نه هیله کوو چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. اوس بشپړ خبرونه زه اشرف الله رحیمزوی او سید سلیمان شاه وایو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ اسلام آباد سره نږدې په مری کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو ترمنځ د لومړیو خبرو هرکلی کړی دی. د بهرنۍ چارو وزارت یوه اعلامیه وایي چې په خبرو کې ښه نیت او اراده زیات اهمیت لري، او حکومت هیله مند دی چې په ښه نیت او قاطعیت سره به دوام عمومي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې د دغه خبرو د امکاناتو د برابرولو او کوربتوب له امله د ملي یووالي د حکومت لخوا د پاکستان مننه شوې ده. اعلامیه وایي چې د پاکستان همکاري به په افغانستان او سیمه کې د جنگ نه د خلاصون په برخه کې څرګنده نتیجه ولري. په اعلامیه کې د امریکا د متحده ایالاتو او د چین حکومتونو مننه هم شوې ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم د مذاکراتو هرکلی کړی دی. د بلې خوا سپینه ماڼۍ وایي چې په اسلام آباد کې د حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې خبرې په سمه لار باندې یو مهم ګام دی.
ولسی جرګې د سترې محکمې د عالي شورا کاندیدی انسی رسولي ته چې د هیواد په تاریخ کې لومړی میرمن و چې د سترې محکمې غړیتوب لپاره ټاکل شوې وه د باور رایه ورنه کړه، خو کاندید سید یوسف حلیم ته او د افغانستان بانک ریاست کاندید خلیل ته یې د باور رایه ورکړې دي. خلیل الله ته یې د باور رایه ورکړې دي. سید یوسف حلیم په 103 رایو د سترې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ، او خلیل الله صدیق په 100 رایو د افغانستان بانک رئیس شو. خو انسی رسولي د اتات یا رایو په خصو سره د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ترلاسه نه کړ. ولسی جرګې په دې غونډه کې 192 وکیلانو حضور درلود. د افغانستان د سترې محکمې عالي شورا نه غړي لري چې د اساسي قانون له مخې د دې شورا غړي د جمهور رئیس لخوا ولسی جرګې ته معرفي کیږي، او د باور د رای د اخیستلو لپاره د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ترلاسه کوي. د لومړي ځل لپاره جمهور رئیس اشرف غني د دغه شورا غړیتوب ته یو میرمن ونوموله، خو د وکیلانو لخوا تایید نشوله.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ناوري. روسي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه مسوده ویټو کړه چې په 1915 میلادي کال کې د سربي ملیشو لخوا د بوسنیا د سبرنیتسا په ښار کې د مسلمانانو د قتل عام د غندنې په خاطر وړاندې شوی و. د امنیت د شورا 5 دایمي او دوراني غړو له جملې نه 10 ملکونو په طرفداري رای ورکړه. روسیا د امنیت د شورا یوازینی دایمي غړی و چې د مسودې مخالفت یې وکړ. څلورو نورو غړو انګولا، چین، نایجیریا او وینزویلا پرایګری کې ګډون ونکړ. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سفیر پیټر ویلسن خبریالانو ته وویل چې برېټانیا د روسیې دغه اقدام له امله ډېره په قهر او غوسه شوې ده. ویلسن زیاته کړه چې د روسیې ویټو د هغو ټولو خلکو د یاد سپکاوی کوي چې په سبرنیتسا کې قتل عام شوي دي. روسیا به د 3000 نه زیات وژل شوو کسانو د کورنۍ غړو ته حتما ځواب ورکوي، او د خپل اقدام لپاره به جواز پیدا کوي. د دوو نړیوالو جنایي محکمو په دغه ښار کې د ملکي وګړو ډله ییزه وژنه د نسل خوشۍ په نوم پیژندلې ده، مګر روسیا، سربیا او د بوسنیا سربیانی نه مني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوره. امریکایي او ایرانی مرکچیانو نن د چهارشنبه په ورځ په وینا کې خبرې وکړې او کوښښ وکړ چې یوې جامع موافقې ته د رسیدو په خاطر خپل اختلافات حل کړي. په دغو خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رخچی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمان ګډون کړی و. دا ملاقات په داسې حال کې وشو چې د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران ونه شکړی چې د جولای په ومې یو موافقې ته ورسیږي. دغه نیټه د دریم ځل لپاره هم وغځول شوه. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف او د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم څو ځله مخامخ خبرې کړې دي. مرکچن وایي چې د جمعې د ورځې پورې باید د ایران سره یو جامع موافقه حاصله شي. په ویانا کې یو لویدیز ډیپلومات د سه شنبې په ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل چې د ایران سره روان مذاکرات د هغه په قول نامعلوم نیټې پورې دوام نشي کولای او د وروستي ځل لپاره د جمعې پورې غځول شوی دی. دغه ډیپلومات چې خپل نوم یې ونه ښوده ویل چې ډیره به ګرانه وي چې موږ وایو ولې د مذاکراتو نیټه نوره غځول شوې ده.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. د جنوبي سودان د حکومت د مخالفو یاغیانو مشر ریک ماشر وای تر څو چې جمهور رئیس سیلواکیر په قدرت کې پاتې په هیواد کې به کورنۍ جګړې دوام ولري. ماشر چې د جمهور رئیس یو پخوانی انډیوال او مرستیال دی دا تبصرې وروسته له هغې وکړه چې نن د چهارشنبې په ورځ د جنوبي سودان پارلمان سیلواکیر د څلورو نورو کلونو لپاره د جمهور رئیس په توګه وټاکه. ملګري ملتونه وایي چې د جنوبي سودان په کورنۍ جګړه کې چې 14 میاشتې مخکې پیل شوې وه سلګونو خلک وژل شوي دي. 1.5 میلیونه په داخل کې بې کوره دي او 2,50,000 نور ګاونډي ملکونو ته تښتېدلي دي.
یو عراقي محکمې نن 40 کسان په تکرید کې پروسه کال د عراقي عسکرو په وژلو کې د ګډون کولو په جرم د مرګ په سزا محکوم کړل. کله چې د اسلامي دولت ډلې تکرید ونیوه او نظامي اډې قبضه کړه په سلګونو پوځي جلبیان چې زیاتره یې شویګان و په ډله ایزه توګه اعدام کړل. محکمې حکم وکړ چې دغه 40 کسان دی په دار وځړول شي او 4 تنه یې د شواهدو د نه موجودیت له امله خوشې کړل. تکرید چې د عراق د اعدام شوي پخواني مشر صدام حسین د زیږیدو ځای دی. عراقي ځواکونو د امریکا هوایي ملاتړ هم ورسره و. پروسه کال په دوبه کې دغه سیمه ونیوله.
تاسو د خبرونه د واشنگټن ناوړی. یونان چې ډېر سخت پور وړی دی له خپلو اروپایي ګاونډیانو نه یې وغوښتل چې 3 کلونه د وخت ورکړي او ژمنه کړې چې سمدستي به اقتصادي اصلاحات عملي کوي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس د چهارشنبې په ورځ ویل کوم ضرب العاجل چې د اروپایي اتحاد مشرانو د روان هفتې تر پایه پورې ټاکلی و هیله لري چې دغه نیټې د راتګ نه مخکې به د عاجل پور د ورکولو په باب موافقه حاصله شي. الکسیس سپراس د اروپایي اتحاد پارلمان ته په خپلې وینا کې د ولس د دې پریکړې نه دفاع وکړه چې د اروپایي اتحاد د سختو شرطونو د ردولو په اړه د اکشن بیا پورس په ریفرنډم کې کړی و. له بلې خوا د اروپایي اتحاد د شورا رئیس ډانلډ ټسک یونان ته بیا خبرداری ورکړی چې دا هفته وروستۍ موقع ده او که د اکشن بیا پورې موافقه ونه شي اروپایي اتحاد 28 غړي ملکونه به غونډه کوي او خپله پریکړه به اعلان کړي. ټسک وویل چې د اروپایي اتحاد او نړیوال ورشي صندوقونه پورونه باید یونان ادا کړي او که دا نه کړه شاید چې یونان له افلاس سره مخ شي او بانکي سیستم به هم فلج شي. خو د اروپایي اتحاد اقتصادي چارو کمیشنر پیری ماسکوویچی د فرانسې د دوهم چینل تلویزیون سره په مرکه کې ویل هیله لري چې موافقه به اصله شي. هغه په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل. د چین د اسامو ونډو بازار د چهارشنبې په ورځ دومره رالویدل و چې بیجنګ یې دې ته اړ کړ چې د ویرې او ورخطایي پر خلاف پانګوالو ته خبرداری ورکړي. بیجنګ د ونډو د څښتنانو د ډاډ په خاطر په وروستۍ شیبه کې یو لړ عاجل اقدامات کړي دي. د شانګهای د ونډو په بازار کې د ونډو قیمت 6% رالویدلی او د شینزید ښار د اسامو په بازار کې نرخ 2.5% رالویدلی و. په عمومي توګه سږ کال د جون د 15 نه تر اوسه پورې د چین د ونډو بازارونو 3.2 ټریلیونه ډالره تاوان کړی دی. 1 ټریلیون 1 میلیارد ډالره کېږي. له بلې خوا په سلګونو چینایي شرکتونو دې لپاره چې په ټیټ نرخ ځان له خرڅلاو نه وژغوري د چهارشنبې په ورځ د خپل کاروبار د ځنډولو لپاره درخواستونه ورکړل او د چین 1.5 لک شرکتونو هم د چهارشنبې په ورځ خپل کاروبار بند کړ. د جون په 12مه د ونډو نرخونه په د چین د اسامو بازارونو کې 150% لوړ شوي خو یو دم د جون په 15مه باندې راولوېدل. د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا په فرانسیس چې د جنوبي امریکا د دریو ملکونو په تورزنی سفر وتلی د چهارشنبې په ورځ په بولوویا کې خپل پیروانو ته وینا وکړه. هغه غږ وکړ چې له خوارانو او بېوزلانو سره باید په پراخه پیمانه مرسته وشي او د راتلونکو نسلونو په خاطر باید د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره کار وشي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. پدې خبرونه کې موږ تاسو ټلیفونونه نشو اخستای، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.